د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل تلګرام کې ویلي د دوی یو غړی د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و، خو په دغه وخت کې چاودنه شوې ده. ګڼو هیوادونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغانې کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړمن افغانان سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تېره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارولو لپاره 144 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پاوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 5 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پاوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 5 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعاله ده. د چاپوریش یا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل لومړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخ شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته موز احمد تکل هرکلای کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي شپږمه نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه د حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې یوږي په شپږمه طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوند د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شموله نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څندې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 5 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باید شوی چې سرپرسته کابینه دومره دوام وکړي او که تر شای نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانې او شفیق همدرد میلمنه دي. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی قانې صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، یا مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځ ته لیدل یو حکومت چې راځي هغه د یو منیفیستو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست بهرنی سیاست د خپل سرپرستی د وخت هغه ټایم لیمیت یا وخت اندازه دا ټول ولس ته ورکوي خلکو ته وړاندې کوي او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونلیدی او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو حکومت یې جوړ کړي څه چې د دوی په خوښه وو د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض وو د یو قابض په توګه باندې د خلا پاتح ورته ویل ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پته کوي دا خو خپل خاوره وه او خپل خاوره څوک نه پته کوي او خپل دیني و خپل مسلمانان و خپل ملت و دی زله د پاتح سره نه دغه د خپل ولس سره غدي دی او ځای نیولې دی یو حکومت هغه له منځه وړی دی او بل حکومت راغلی دی او د قوه لیدی یو دغه په حالت کې راغی په قبضه یې وکوله تسلط یې پیدا کړي او دا تسلط د ناقابل چیلنج او دی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غوښنه شي په مدني شکل راپورته کیږي په دغه شکل باندې راپورته کیږي هغه غوښنه ته هیڅ اعتنا نه ورو مکه یو چانته دغه اما دغه سی او مصالح ځواک چې په خوا د دې په مقابل کې هغه لمنځه تللی دا نور مصالح ځواکونه نشته بس په لحاظ دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي سرپرستی ته یو ټایم لیمټ وټاکي سرپرستی ته لایحې جوړې کړي سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي.
د دې حکومت هغه اجرات یو فهرستوار راته وشمیرې دي مثبت او منفي کارونه یا لکتر لګه په مجموع کې کې اجرات راته فهرست کړي.
ولې یو شی خو چې دی زیات ولست نه خوښ دکره هغه دا چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې یعنی ولایت به مرکز چیلنج کاوه یا به راولاړي یو فرقه به والی چیلنج کاوه یا به یو نظامی قماندان راتلی دی ملکی قانون جو صاحب چیلنج کول هغه حالت لمزه تللی دی حالت یک نواخته دی یک نواخته حالت به سره غلې دی چې مرکزیت ست او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات هغه اندازې چې په خوا مثلا دغه کې دوستم به ویل چې زه دلته دا والیا په خپل ټاکنه او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منم یا به په جنوب کې دغه څه هغه حالت تقریبا لمزه تللی د قدرت جزایر لمزه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي معرف په هغه حالت کې نه ده د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي متضرر شوي دي ډېر متضرر شوي دي میډیا وا چې افغانانو کې دا دغه شوي وو د پسلها او راډیوګانې ورسپارنې نور نشراتي ارګانونه وو دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه کې ګړې چې دغه هغه دا وسې تقریبا قدرت هغه جزایب چې مرکزیت اساسي قانون نور هغه چیلنج کوي هغه لمنځه تللی دي.
بله مننه همدرد صاحب. که تاسو یو فهرست دی هغه کارونه چې غندل شوی دی په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایلی دی د طالبانو د کابینې یا د حکومت وړاندې کوي کولای شي؟
سلامونه جناب تکل صاحب تاسو ته خالص صاحب ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډیر دي مثبت اړخونه لکه څنګه چې قالی صاحب اشاره ورته وکړه د قدرت جزایر لمنځه تللی دي لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسائل شته دي ځینې ډلې شته دي ځینې قومندانان بیا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت په
وخت کې ستاسو مطلب د طالبانو پلیکو کې د نن اختلافات دي؟
بله د طالبانو پلیکو کې د نن تاسو ته بهتر معلومه ده چې د وزارتونو او د لوی لوی بنسټونو د دوی ترمابین ویشل شوی دي او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. اته داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تلته ځای نه وي سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پورې خبر رسیدلې ده. دوی په مابېش کې اختلافات نشته دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنۍ ته نه دی راوتلي دا چې تر اوسه برملا شوی نه دی.
هغه څه به مشخص مثالونه لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې. یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې یوې سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډېر ورته د غنی برادر د ډلې یا د ښاغلي یعقوب د ډلې کسان وایي، همداسې د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی، ستره محکمه بیا د مغه مشرې چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور دننه شته دي. لیکن را به شو ستاسو پوښتنې ته، د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرګوبله چې مخکې کېدل هغه یو سره کمه شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، به 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 1100 بجو باندې 14 شوه ده چې درانه تلفات لري. همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرګوب لشته ده، لیکن یو څه کچه راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه ناملي به په راتلونکي وخت یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پی وکړئ، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي، بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي، مګر په یو کال کې دوی ونه شوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده. کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دی هغه د جنګکه دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي. لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر احمد کرزی هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کټاسته معلومه و او استاد پیادوی جنکیانی مکتب ته تللې، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللې وی، لیکن طریقې ورسته به پنیمای کی خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې، په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس پنیمای کی د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې د سی او څ په پلان کې نشته. لته سونه مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانی صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړی، د کابینه یو شمیرغړی د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي. دا روحیه په طالبانو کې د چې وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده. د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین البلدي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پورې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې یو دغیو کړه، داسې یو جزیره چې دنیا لار نه تللې دي او موږ دنیا ته لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړل شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت اغه چیرې دغه کې تقسیموي، یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې، د نړیوالو روابطو په وړاندې، د نړیوالو دغه په وړاندې راکوړو په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دغه هواد له دغه سره کې. او تغذیه هم تقریبا د هواد مدني تغذیه هم د نړیوالو له غوښته کې د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی کلتور نړیوال شوی دی نو لدې څنګه دغه کیږي د ځینې مدني نهادونه یا مدني بدني پوټنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کوي نو کدا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا زموږ په خیر نه ده ځکه موږ شل کاله پنځه ویشت کاله څلوېښت کاله په جنګ کې یو او یوازې دا توانایی نه لرو چې لازم د جنگ د کندو کفرو سره پورته
کړو. قانع صاحب، دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوئ، دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، به اغېز خو څه چې اغېز خو مثبت نه دی، خو تقریبا
د دوی خبرې اوس په قطر کې له امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازی د رسمي استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحلې ته چې دوی رسیدلی دي، پر دې څومره ناوړه اغېز کولای شي؟
ګوره، نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په دې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسلې تعامل خبره، یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوست هیواد دی، یا دا نږدې دغه چې دی، دلته خو ښځې تقریبا هغې په نیمایي دغه کې دي. پاکستان اسلامي جمهوریت زه در ښیم چې هماغه تقریبا په پارلمان کې ښځې شته، په بیوروکراسي کې ښځې شته، حتی په پوځ کې ښځې شته، هوایي قواو دغه ښځې. هلته یو ډیموکراتیک سیټ اپ موجود دی، که چېرته دا خلک راولړېږي، دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو د غلې تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لهذا په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود د دې راولړ چې په رسمیت وپېژني. هغې ډېر څه اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره ګاز نه لیکیم دغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نه یو امریکایان نه یو چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاږو نړۍ سرمایه کنګال کو، یا راولار ساغې له تجارت وباسو، یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کړو چې هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د اوبو بار یو. که نړۍ سره روابط قطع کړو خو موږ مرو، نړۍ خو هېڅ نشي کوه. نړۍ به لمږ د خو دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي، دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل دانې وچ بادام لرو، یو څنګه دغه لرو، هغه وروره پاکستان هم نه راڅخي، یو څو رومیان هم په دغه وخت کې دغه کېږو د دې ورته اړتیا سه وروره، هماغه غیر په دغه باندې کلدارو راباندې اخي، هغه نړیوال کرنسي، هغه زری مبادله چې دی، یا اثاري ذخایر چې دی، هغه هم په لاس نه راکوي، وایي داسې په کلدارې راڅخواخه. اوس ما ته یو ډبرو سکارو یو تاجر ملي، هغه ویل چې موږ د اسکاره هلته ورنو، بیا پاکستانیان دونه بادې کوي چې یاره د دې دا د قوت د رقم ده تن موږ ورسره خرڅ کړی، په یو لک یا دوه لک کلدارې راته رایې وړي، په پنځوس زره روپۍ راته حساب پنځوس لک کلدار، او بانې کوي په دې کې دا شی کم ده، په دې کې دا قوت دغه کم ده، او دا د سوخ دغه کم ده، او پلانه کم ده. یعنی دا تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال سټنډرډ ته موږ اچولی وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمه ییز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا خپل د بارو سکاره چې پاکستان شاید ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډېر شاید ضرورت ده، موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوال اصول او قوانین او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې نه شو خرڅولی، ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال حیثیت نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانع صاحب، یوه جالبه مسله یاد کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتما به وزیران نه وي پکې، وزیران خځه به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په تیرو سلو کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي، او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیره مهمه موضوع ده. په نړۍ کې ډیموکراسي د ولسواکۍ ده، او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دي ډیموکرات او پرمختللي، هغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوی نه توقع لرو اقتصادي
یا زموږ پیسې راکنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ په رسمیت وپیژني، نو په هغه هېوادونو کې د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې چې ده هغه ډېره بارزه ده، په سیاست کې ډېر پرمختللی رول لري. نو هغوی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو دغه ارزښتونو د منې کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم د هغه په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي قشر ده، یو خو څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ و، تر هغې وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغسې انقلابونه، او بیا په ترڅ کې نیمایي قشر موږ بل دوایرو نه چې دی هغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همداراز کار نه ورته ورکوو یا کار نه ورته ورکول کېږي. نو زه فکر کوم چې دا لویه ستونزه ده، او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې، په سیمه ییزه کچه، بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې، په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسي فکر وي، چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وي، لیکن هغه د دیوبند کوم پخوانی فکر چې وو چې د هند د تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغې کې د ښځو ونډه چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علماو کتابونه هم لیکلي دي او ډېر په دې باندې څېړنې هم شوي دي. لیکن بدبختي دا ده چې په دې تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک وروزل شول، یا په داسې نصاب باندې خلک وروزل شول چې د هغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمني ده. نو په دې اساس باندې، په دې فکر باندې دا خلک راغلي دي، او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته، دا هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زه نه پوهېږم چې کار په کوم ځای کې چړپېدلی دی، په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوې وه، لیکن دغه هر څه دوی ودې ته اماده نه وو، او نړیوال هم دې ته اماده نه وو چې دغسې یو حالت دی رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو، موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نه څارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د ښځو حقوق دی په رسمیت ونه پیژني، ښځو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د ښځو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکیو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، او د جنکیو د پاره یو روښانه پالیسی دوی ونه لري د ښځو په اړه، زه فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږد، د افغانستان خلک به هم دوی په رسمیت ونه پیژني، او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نه کړي.
ډیره زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوازې یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرا دي. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډېره ستره خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپې کانال دی چې د اوبو لګولو په باره کې ډېر دغه کې یو ډېر تبلیغات هم کېږي. زه نه پوهېږم دې کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره دې ته بودیجه شته، دې ته پاره د دې عملي امکانات څومره دي، او تر اوسه پورې کارونه څنګه په مخ تللي. هر ترتیب دا یو ښه کار دی، او دا کریډیټ دې په وخت کې شروع شي، کریډیټ یې بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې، دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص څه چې موږ هغه پاغه دغه په باندې د پرمختګ د فرهنګ په اساس محاسبه کو د سترغلی رامنځته شوی. د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل ده، د پلچکونو جوړی بد حالات رالو، په زلزلہ رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد شکایت وکولو، چې دا بل پد نو په دغه سي بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي، خلق دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و $300 میلیون دی سیلاب ځپلو لپاره غواړو اړتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وغوښتل هغه هم دغسې یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسوي خلکو ته، دغسې هغې په دې باندې اعتراض لري چې هلته دغسې یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی چې دا کومک ورسوي. نور ظرفیتونه له منځه تللي دي. تاسو زه فکر کوم چې یو جناب اتکل صاحب یوه خبره دا ده چې ته خدمات وړاندې کوي باید ظرفیتي دغه ولري، که نه ظرفیتي تشکیلات هم ولري چې با ظرفیت تشکیلات هغه چې موږ د تقریبا په پروفیشنل شکل باندې په تېرو شلو کلونو کې ظرفیتي تشکیلات رامنځته شوي وو، اداره رامنځته شوې وه، اداري تعاملات رامنځته شوي وو، هغه ډېر بد صدمه لیدلې ده. پروفیشنل خلک چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي او
زیاته برخه د خلکو وتلې د افغانستان نه
ډېر خلک وتلې دي. دغه سې حالت کې موږ واقعي خدای پاک دې هر څه سم کړي، موږ تاسو باندې نیکي توقع کوو.
مننه قانع صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر.
زه فکر کوم د خوشنپې کانال چې دی دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرحه رامسله شوې او په هغې وخت کې مې یو څه کارونه شوي وو. په دې اړه بیا په دې تېر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوي وو، یو څه به اوس کارونه مخکې تللي، لیکن ټول دا پخوانی کارونه دي. بل دغه د معدنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړي دي، لیکن هغه هم مطبوعاتو ته نه دي وړاندې شوي. یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپورته شوله چې د پاکستان صدر اعظم وویل چې دا په کالدار واخلي او د کاله به $2 میلیارد د پاکستان اقتصاد ته د دغه درک فائده ورسیږي، نو دا هم واضح نه و. او همداراز کوم لوی کار نه دی شوی، کومه فابریکه نه ده جوړه شوې، بسرکونه نه دي جوړ شوي، کوم لوی کارونه نه دي شوي. هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دي هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري، ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا هلته بیا رغونه وکړي، وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دي بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري.
بله،
چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلې چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي، اقتصادي مسایلو هوکړي ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دي هغه د سیاسي مسایلو تر سیوري لاندې وي، نو تر څو پورې چې دوی خپل سیاسي اړیکې نه وي رغولې د نړۍ سره مثبت تعاملات نه وي کړي، نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکي او اسمت قانع ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي را سره و. له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای واوریده. تر بلې خبرونه مو په پاک الله سپارم. ښه چاره.
ಕಂಡಕಂಬ ಹಮದಿನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ತಿ ಕಿದಿ ಕಂಡಕಂಬ ಹಮದಿನ.